السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخه پیل د دې سات خبرونو کوو. د طالبان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبان وایي ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د دوشنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوي چې نن شنبه د عرفې ورځ نه ده، بلکې سبا یک شنبه د عرفې ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه زیاته کړې چې همدا شرعي حکم دی. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت راتلونکي دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلانوي، سعودي عربستان سبا یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي او په سلګونو زره حاجیان نن د عرفات په غونډې کې راټول شوي لمونځونه او دعاګانې کوي. د چارواکو په خبره سره کال د حج په مراسمو کې د افغانستان شاوخوا 10,000 حاجیانو ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک لوی اختر لمانځي، په افغانستان کې له 12 میلیون زیات وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې پرون جمعه په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یوه ویډیو کې ویلي په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یوې ماښام په وږي نس بیده کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و روان میلادي کال به په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي یعنی 3 میلیونه ولکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان شمالي ولایتونه د پرلپسې دوهم کال لپاره د ملخانو له سخت آفت سره مخ دي. UN News بیگا په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې دا خبره کړې او ویلي دي چې دغه آفت د افغانستان د غنمو سبزیجاتو او د خوړو خوندیتوب له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. په هغه ویډیو کې چې په دې پاڼه کې خبره شوې ده، محمد ابراهیم په نوم یو بزګر وایي
دا خوګر سره تاوان دی خو چې شروع وکړه مالچری وخوړي وخوړي دا داسې متخپل ویني چې خلاص شو. اوس یې په فصل شروع کړه، دا فصل چې وخوري وخوري بیا پاښته شو کېږي، پیاز او ترکاري او چوتله ونه هماغه شیونه راته خوري، نور به پاته چیستي تکسېدو خوا چنجو شروع په کړې دا اعلانې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې رئیس ریچارډ ترین چارټ وایي مرکش ملخان په نړۍ کې د نباتاتو په وړاندې تر ټولو لوی ګواښ بلل کېږي چې د خبره د لمنځوړلو لپاره د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت یو لوی کمپاین پیل کړی دی. د خوړو او کرنې اداره وایي چې حکومتي کارکوونکي روزي تر څو هغه سیمې د حشراتو ضد دوا پاشۍ لپاره په نښه کړي چې ملخانو پکې هګۍ اچولې دي. د ایران د ولسمشرۍ تر وخت مخکې انتخاباتو یو کاندید وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د ایران پولې د افغانانو پر مخ وتړي. مسعود پزشکیان چې په ایران کې د جون په 28مه د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو دی پرون د خپلې پالیسۍ د اعلان په مهال دا څرګندونې وکړې. هغه ویلي که دغه انتخابات وګټي د ایران د کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري چې سرحدونه په بشپړ ډول وتړي او ایران ته د نورو کډوالو د ننوتلو مخه ونیسي. په نظر پښتنو کې لیدل کېږي چې پزشکیان په دغو انتخاباتو کې ښایي تر نورو مخکې وي او هغه همداراز ویلي چې له اروپایي هیوادونو سره به هم په ایران کې د اوسنیو کډوالو مسله تنظیم کړي او دغه هیوادونه به وهڅوي چې پناه غوښتونکي ومني. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 3,300,000 کسانو ته رسیږي. د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا G7 د ډلې مشرانو پرون جمعه په ایټالیا کې خپلې دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې خپله هغه پریکړه تایید کړه چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو شاوخوا 50 میلیارد ډالر له اوکراین سره د مرستې په توګه کاروي. دغو مشرانو د سرمشیزې د پای په اعلامیه کې وویل چې په اروپا کې د روسیې د کنګل شوو غیر معمولي عوایدو له شتمنۍ څخه په ګټې اخیستو دوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو بې له شکه پیغام ورکوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د حکومت یو چارواکي پرون د یوې خبري غونډې په جریان کې دغه پریکړې په اړه نور جزئیات ورکړل او ویل چې اوکراین ته به دغه پیسې د 2 چینلونو له لارې ولېږدول شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی همدارنګه ویلي چې د امریکا متحدو ایالتونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به تر 50 میلیارد ډالر پورې ورکړي. کاناډا هم د 15 میلیارد ډالر ژمنه کړې او اروپایي اتحادیه او جاپان هم اوکراین ته د پور ورکولو په دې لړۍ کې په شاملېدو غور کوي.
ازادي رادیو اوري
لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ویل دی، ازادي رادیو د خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او د ازادي میلمه خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تیرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه ده شوی او دوی له ډول ډول ستونزو کړیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری او چارواکي ازادي راډیو ته وویل سیلابونو تر ټولو زیاتې هغه کورنۍ زیانمنې کړي چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوې دي. د غوی یاسور د میاشتې له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونو د سختو ورښتونو شاهدانو د غورښتونو په دې ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې او دغه راز هم خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولې دي. نور په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وایي په افغانستان کې لا هم سیلاب ځپلې کورنۍ د تیرې میاشتې د سیلابونو له زیانونو نه دي راوتلي. د دې ادارې په وینا په ځانګړي ډول داخلي بې ځای سوې او هغه کورنۍ زیاتې زیانمنې سوې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان د څانګې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل اکثره دغه کورنۍ د سرپناه له نشتوالي کړیږي.
از جمله متاثر شدگی یا به جا شدای داخلی و کسایی که
در اغزمنو شوی و پردله که داخلی بزای شوی و هر کسان شامل دی چه تازه لگوانده و هوادون راستان شوی دی. دا محل ارتیاوی خورا زیادی دی و خلق در سرپناه و دستوگن لپاره دی و مناسب زی لستون در سرمخامخ دی.
د غوی یا ثور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو چې څلګونو کسانو ته مرګ ژوبله او سخت مالی زیانونه واړول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 324 کسان مړه او 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب سوي دي، خو ګمان کېږي واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو په زرګونو څاروي هم تلف سوي او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې سوي چې د میلیونونو بېوزلو کسانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغیزمنه سوې او لا هم د خلکو دغه زیانونه جبران سوي نه دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون غور ولایت ته د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سفر خبر ورکړی چې هلته د سیلاب ځپلو مرسته وکړي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې له سیلاب ځپلو سره څه ډول او کومې مرستې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په خپل پرونی راپور کې ویلي د تیرې میاشتې سیلابونو کرنیزې ځمکې، عام بنسټونه لکه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتیایي مرکزونه، د اوبو سیسټمونه، ښوونځي او نور تاسیسات هم ویجاړ یا زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د اولمپیک نړیوال کمیټه آی او سی اعلان کړی چې د پاریس په سګنۍ اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان شپږ کسیز ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. د کمیټې ویلي چې په دې سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې منډې او بایسکل چلولو په برخه کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې دا ټول هغه ورزشکاران د لوبو ته غوره شوی چې له افغانستان بهر په نورو هیوادو کې ژوند کوي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا آی او سی اعلان کړی چې د افغانستان په استازیتوب په درې ښځې او درې نارینه په پاریس کې د 2024 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. د دې شپږ کسیز ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په دې اولمپیکي سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې به د منډې او بایسکل چلونې په برخه کې ګډون وکړي. دغه کمیټه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی د حکومت لخوا د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته دغه پریکړه وکړه، د ټینګار کوي چې افغانستان به د پاریس اولمپیک سیالیو ته له داسې ترکیب سره ورشي چې جنسیتي برابري پکې څرګند او متوازن وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک ادامز د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه وویل،
دا د هغو دوامدارو هڅو پایله ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره چې د آی او سی لخوا په رسمیت پیژندل شوی ترسره کړي، څو ډاډ ترلاسه شي چې ښځینه ورزشکارانې په لوبو کې ګډون وکړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې دغه شان زیاته کړې چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې به د طالبانو حکومت هیڅ چارواکی او استازی د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. تیره میاشت د طالبانو حکومت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې له ریاست سره مدغم کړه چې لامل یې ظاهرا تشکیلاتي پړسوب او د لوړو لګښتونو مخنیوی او دغه شان په کار کې اغیزمنتیا ښودل شوې وه. په جلاوطنۍ کې د اولمپیک د ملي کمیټې د سکرتر جنرال یونس پوپلزی د معلوماتو له مخې چې له ازادي راډیو سره یې په لیکلي پیغام کې شریک کړي، کیمیا یوسفی د منډی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی د بایسکل چلولو، فهیم انوری په لامبو، شاه محمود نورزای په منډی او محمد سمیم به د جودو په برخه کې د 2024 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. آی او سی یونس پوپلزی او د دغې کمیټې یو شمیر نور چارواکي په رسمیت پیژني. د لامبو برخې ورزشکار فهیم انوری چې ټاکل شوی د 2024 کال د پاریس اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي، ازادي راډیو ته وویل چې په لږو امکاناتو سره یې دغو سیالیو ته چمتووالی نیولی دی. هغه وایي چې افغانستان له سقوط وروسته جرمنی ته کډوال شو او اوس په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي.
ډیری هیوادونه خپل ټیمونه انتخابوي او پرې پانګونه کوي څو په سیالیو کې ښې پایلو ته ورسیږي، خو زموږ لپاره د کډوالۍ ستونزې او بدلونونه شته چې زموږ په تمرین کې وقفه رامنځته کړي، خو په هر حال موږ خپل پروګرام او موخې تعقیب کړي.
د منډي وهلو برخې ورزشکار شاه محمود نورزی وایي چې له دریو کلونو راهیسې په ایران کې تمرین کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
کابو درې کاله کېږي چې تمرین کوم، د پاریس لوبو ته مې ښه چمتووالی نیولی. له دې مخکې مې په سیالیو کې ګډون کړی و او د افغانستان ریکارډ مې ښه کړ چې 10.43 سلمه زما په نوم ثبت شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا آی او سي غوښتي و چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر ورزش د بندیزونو له امله دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په خبرو بوخت دی څو د نجونو پر ورزش او حقونو بندیزونه لرې کړي. د 2024 کال د اولمپیک سیالۍ به د جولای 16 څخه د اګست 13 پورې او ورپسې د پارا اولمپیک لوبې د اګست 12 څخه د سپتمبر 3 پورې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق درند دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي. لمون سره میلما دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلما ته خره غلاست وایستړی مشي په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته ټول خوږو اوریدونکو ته.
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی، خبر دا وی چې په خپل د هیواد پاک لرته وای. هیواد یعنی څه؟
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو، په هغه کې روزل کیګو، په هغه کې ستر کیګو، په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیه کې ترسره کوو. دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې موږ د یو هیواد لپاره ورکوو، چې موږ د دغه هیواد طبیعت لرو، د دغه جغرافیه طبیعت لرو، زموږ پیژندګلوي د خپل جغرافیه نه کیږي، زموږ شناخت د خپل جغرافیه نه کیږي. نو دې ته وایي هیواد.
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري؟
یو هیواد حقونه ډېر زیات دي. موږ په افغاني کلتور کې دا اصطلاح لرو چې هیواد مور ده، او مور چې څومره حقونه لري دغسې هیواد هم په اتباعو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارضی ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیه ته باید احترام ولرو، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، اناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباعو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي که چېرې خپله جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکړي؟ کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعو نه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچه پورې دی کولای شي په وړیا ډول سره دی خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره، که په دولتي ډول سره، هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده ترسره کړي او خپل هیواد ته، خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته، موږ او تاسو څومره د خپل وطن، د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په څو ډلو وشمیرو دا به بهتره وي. په عمومي ډول سره ملت زموږ افغاني ملت او د افغانستان ادبا افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډېر څه ترسره کړي دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په موږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زموږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه یې ادا کړل په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې له څو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو و یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغه غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغه هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل تر سره کې وی نشو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ ار جیل چې دوی واک ترلاسه که هغه وطن یې په خپل اندازه خراب که، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې که، په مرمۍ او سورای سورای که، د خپلې شخصي ګټې لپاره دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې و؟
متاسفانه همدغسې و په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغسې نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر و، فساد ډېر و، هغه پروژې چې عام المنفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه و، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عام المنفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هیواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکړه، کار ورته وکړه، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپله هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکوي. دا خپل عوامل لري. تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده، چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده، او دغه بې باوري رشد کړی ده متاسفانه، ریښې لري. او هیڅ افغان د دې زړه نښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرام ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړې توګه په ځوانانو کې، ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه په هغې باندې کار شوی و، سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی و، ډېر مصارف پې شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې. هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول، یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي. او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم، نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم، او یا له هېواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته، او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي، او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنو نه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هېوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چیرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې، او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترې نه وشي، نو افغانستان به په خو درې، د افغانستان اقتصاد به په خو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه موهیله ده چې دوی خپل ځوانه انرژي مصرف کړي په هیواد کې. د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي، توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارات کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغه څه باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه سپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده، چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي. حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هیواد ته خدمات وکړي، هیواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چا ته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلال رو وایي چې د جرم لومړنۍ قرباني په خپله مجرم ده، د جرم لومړنۍ قرباني په خپله مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړي قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی. که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړي قدم کې دای خپل قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، د تحقیق کیږي، بل اخره هغه جزا معینه جزا په دې باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنۍ قرباني شو، زیان یې ته ورسیده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخصي منافع ته ترجیح ورکوي په ملي منافع، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي، خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان ده چې هیوادوالو ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګ لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یو اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره ده ته هم زیان رسیږي. ځکه چې په عمومي شکل که چیرې یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي، ولې دا چې عام المنفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترې نه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لاره دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړي، زنو باید دا کار وکم، که دای مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او عکاس د وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته ما د اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپله خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري؟
فساد په لمنځه وړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکتورا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافعو ته صادق نه وي، نو طبعا چې دای مؤثره نه تمامېږي او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي، هغه کولی شي چې همکاري وي، که ملګری وي، که د فامیل غړی وي د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وي کولی شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولی شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي او هغه د دغې منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغسې ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغسې ورزیات شي، نو دا به بهتره وي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه.
خدای پامان، ښه وخت. قدرمنه دوستانو، دا وادي دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د هیواد په وګړو باندې، د هیواد په حق باندې خبرې وشولې. تر بیا پرځه کې چې یاست، علم مال او ملګری.